قدر منه دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دو اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند د لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیا وي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیم وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چاکر ته زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم باده ومم وایم د ما سې ته چې توجه نه کوې اندې ته ماشومان ته د ژوند زندګي ته زیم نه کوم، د مې څه یم زه خو مسؤلیت نه لرم چې زه به تاته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې به مصرف او نور ما ته باید چې ته توجه کوه، زه مې توجه نه کوم څه رقم چې هغه کوي زیم ورسره کوم.
بله خوا د کونړ ولایت اوسېدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په یوه لاره وړم دی په بله لاره باسي، وزه په لاسه ټولم دی په جارو باسي او کور کې مشکلات زخ ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم، قربانۍ را روانې دي، قربانۍ پیسې مې راسره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رختونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې دا مور پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي را اخلي او زما د کور نه وړي هلته وړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار و مور ته ورکوې، ولې زه نشم تا نه څه بتره یم، هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شمسیه وایي
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکار مواد وي پیسې وي وي سمه پلار کړم چې هغوی ته یې ورکړم، یا د عقدې د مخه نه، یا د کینې د مخه نه، یا دا چې لیور ښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زه هم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې مانا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژند ته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم چې د فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت چې خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پامونه کی او دغه پیسې اله خرڅ کی مصرف کی، نو دا بیا د خاوند او د خزی په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به د یوه ګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت دې مرسته وکړي خو دا سعادت او د عزت له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې مېرمنې له حده ډېر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورته مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کېږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپېریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دا عمومي خاوند یې په خپل پلارګنۍ مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي، سړېږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي، او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی، زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بل حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسي. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوې مسؤل هویت ځان ته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کړي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور ولاړ شي.
قدر من اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.